څلور بجې شوې. احمد شیبر یم، دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم وایي له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه کیږي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د نړۍ هیڅ ځواک د جرګې مخه نشي نیولی. وړاندې په خبرونه کې د خیبر درې ریګي للمې سیمې ته ورتو او له هغه ځایه له خپل خبریال اورو چې د جرګې څه حال دی او وضعیت څرنګه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په افغانستان کې د نجونو روان وضعیت ډیر د اندېښنې وړ وباله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزا اوتن بایووا نن د کمکو نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې د ارزښتناک ورځ په ډیر خپګان سره لمانځي، ځکه چې واکمنو چارواکو له 1,160 ورځو څخه را پدې خوا له 12 کلونو څخه د ډیر عمر لرونکو نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او زیاتوي دا یوازې د میلیونونو نجونو لپاره نه، بلکې د هغوی د کورنیو ټولنو او ټول افغانستان لپاره د سباندې درې کلونو د فرصتونو د ځای کېدو په معنا ده. میرمن اوتنبایو وایي د هرې ورځې په تیرېدو سره د نجونو او ښځو ژوند ته لا ډېر زیان اوړي او افغانستان د سولې بیا رغونې او سوکالۍ ته د رسېدو لپاره مخ په وړاندې نه بلکې شاته روان دی. د بشري حقونو ډلې په ایران کې په یوه ورځ کې د لږ تر لږه د 1,200 کسانو د اعدامېدو خبر ورکړ. دا سجیر ډو د فردا څنګه د راپور لمخي د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي چې لس سړي او یو ښځه د چهارشنبه پورس د کراچ په قزل حصار کې په دار وځړول شول. د راپور لمخي په ادام شوی کې د افغانستان دوه وګړي هم شامل ویل شوی چې دغه کسان د عمدي قتل او مخدر موادو په ګډون د جنو مواردو په خاطر په ادام محکوم شوی وو. د ایران اعتماد ورسپانې له دې مخکې د دغو افغانانو په اړه ویلي وو چې دوی په 1990 کال کې د تهران په لویدیځ کې پر یوې ښځې د ډله ییز جنسي تیری په جرم په اعدام محکوم شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن وایي واشنګټن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د یوې پراخې جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل سره غواړي چې د بیروت په مرکزي برخه کې د وروستیو بندیزونو وروسته چې 22 کسان پکې وبخشي لو روسي بریډونو وروسته چې 22 کسان پکې ووشل شو د ملکيانو ساتنه وکړي. بلنکن دغه څرګندونه یو ورځ وروسته له هغه وکړي چې اسرائیل په بیروت کې په بریډونو کې دوه ودانۍ په نقشه کړې وي چې بشپړې ویجاړې شوې. ټاکل شوی چې د اوکران ولسمشر ولودمیر زيلنسکي نن د جرمني له سر ریاست مولاف شولت سره او د نړۍ د کاتولیکانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. زيلنسکي به د اوکران مهمو پارلماني اروپایي متحدینو ته په دې سفر کې چې هدف یې د روسي په وړاندې روانه جګړه کې له تیپ سره د پوځي او مالی مرستو راجلبول دي، نن په واتیکان او برلین کې له دغو مشرانو سره خبري تر سره کړي. اسجد رادو په انټرنیټ کې پاسو اسجدرادو.com کې اوري. په دې خبرونه کې د خیبر درې پریګي لال مکی د پښتنو د جرګې تازه حال درکو. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وای چې څوک مخه نشي نیولای.
تا پرونه خپل زور وکړه، ابل اورز د کړای دی تا خپل مکمل زور وکړه، مون خفه آرام سینې درته نیولې دي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې نن د کمکو نجونو نړیواله ورځ ده. د ازادي میلمه هم تاسو ته معرفي کوو.
هیله غرشینې د قابلیتګۍ په برخه کې لسانس لرم، درس مې ویلې دی.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د راپورونو او خبرونو په پیل کې د پښتون خورنې د غورځنګ د جرګې پاړه د اسجرړو د مشال څنګه خبريال فرحت شینواره را سره ده. شینواره سب د جرګې تازه حالت سره
دا سره چې زه د 2 ساعت مخکې التا د جرګې په ځای کې موجود وم په ریګیلالما جمرود کې. الته چې مونږ ورغلو نو مونږ قتل چې په سلګونه خلک چې کوم دی دا راجم شوی او لا هم خلک را روان دي. لکه بیګا تر شپې نه وخته پورې خلک ویخو شپې ته راکړې و نو نن سهار دوی ونه کړې شول چې په کوم وخت باندې، یعنی پاکستان په وخت په 10 بجې باندې دوی د جرګې اعلان کړې و چې دا به تر سره کوي. خو په دې کې غوي پاتې راغلل ځکه چې خلکو ته په لارو کې رکاوټونه اچول شوي وو. بیګا بیا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنډاپور چې د جمرود ته راغلی و دلته د یو ځایي مشر په اجرا کې منظور احمد پښتین سره ولیدل. نو په دې کې ډیر وخت چې کوم دی دا تیر شو. بیا چې نن موږ ورغلو نو نن غرمه دوی دا وویل چې د جمعې د لمانځنه پس په د پاکستان په وخت په 2 بجې باندې دا جرګه پیلو. موږ چې بیا وکتل تر 2 بجو پورې دوی خپل انتظامات نو برابر کړي ځکه چې په دا تیرو خوشا لس ورځو کې دوی پنډالونو لګولو ته او چې کوم نظم او پلان دوی تیار کړی او هغې ته یې پرې نه ښودل پولیسو او امنیتي ځواکونو. نو 2 بجو نه پس هم دوی لګیا وو مختلف قسمه پنډالونه لګولو او دوی وی چې موږ به هر ضلع لپاره خپل کیمپ جوړو او په دې منځ منځ کې بیا نور خلک هم را روانو او وسم دغه جرګه چې کوم ده شروع شوې نه ده. او ما چې په خپل باندې د پی ټی ایم مرکزي کمیټې غړو حنیف پښتین او تاج وزیر سره خبرې وکړې هلته د جرګې په ځای کې نو دوی راته وویل چې حتما به موږ چې د نن ورځې کوم پلان دی د اکتوبر 11 نیټې دا به مونږه خامخا سرته رسو. خو دا ښایي چې پاکستان په وخت 5 بجو ته لیا 6 بجو پورې مونږ هغه سکرین راوړو چې کومه ډیټا یا تفصیلات مونږ را جمع کړي دي او په نن ورځ باندې به دوی مطلب دی چې په ډیجیټل سکرین باندې دا ډیټا خلکو ته ښایي چې د دې پښتنو په علاقو کې په تیرو خوښه شلو کالو کې کومه بدامنی تیره شوې خلکو ته کوم مالی او ځاني زیانونه رسیدلی دي خلکو څومره کورونه ویجاړ شوي دي او هغه کوم چې لا درکه کسان دي هغه څومره دي او موږ دا هم قتل چلته کې کوم لا درکه کسان دي دا غوی خپل خپلوان راغلي وو تصویرونه پلاسونو کې نیولی وو هغوی ځان له پیو پنډال کې ناست وو. همدارنګ خزینه هم هلته کې راورسېدي ډېرې زیاتې چې چا پی ټی ایم سره تړاو لاره یا عام مدني فعالانې وي هغوی هم پکې موقت دي.
شنواره صاحب دلته ستاسو لري هغه نه څو پښتنې ماته را پیدا شوي دا کوم کسان چې خپل خپلوان لا دره کړي تقریبا تاسو ته څه معلوم شو چې په څه شمیر کې به دوی و چې راغلي دي پنډال ته؟
دا خدا دا اوس نه چې هر وار د پی ټی ایم جرګی له جلسې دا ټول خلک پکې ځان رسي. ما چې په خپل پاغه پنډال کې وکتل نو څه خوښه لاسو پورې کورنۍ ناستې وي او هغه پنډال باندې یو بینر لګول شو او
په لیکلي و چې
میسنګ پرسن.
دا خو کېدای شي چې شمیر زیات شي ځکه چې کوم راپورونه چې شاوخوا نور خلک هم ور روان دي او د میرمنو شمیر تر اوسه پورې 2 ساعته مخکې چې تاسو ته وي څو ته رسیده تقریبا
مېرمنې خو ډېر کم شمیر کې راغلي وي. هغوی راغلي او هغوی لګې نارې ووهلې د پی ټی ایم چې کوم یو مخکښ دی علي وزیر او د نور چې کوم د دوی مرکزي کمیټې غړي دي په ټولو ضلعو کې چې څومره کسان د دوی نیول شوي او د جرګې ته را پرې نه ښودل شول د هغوی د خلاصولو مطالبه یې وکړه نارې وکړې او هغه خزینه چې کومې غړې وي د پی ټی ایم یا عام مدني فعالانې وي هغوی ته دا اندازه ولګېده چې دا جلسه چې ده دا به ډېره وروستو شروع کېږي دا جرګه نو هغوی بیا بېرته لاړې.
شینواره صاحب هلته انټرنیټ کار کوي او کنه پرې لال مسیمه کې
ستونزه هم دغه ده چې موږ کله موږ اول دغه جرګې ځای ته ورشو هلته انټرنیټ بالکل کار نه کا بلکې په یو ځکیم په خبر کې کار نه کا او خواوشا علاقو کې ورسره په ټوله خیبر ضلع کې انټرنیټ دا معطل شوی بند دی. نو موږ چې کله جرګې ځای ته لاړ شو د جرګې ځای نه بیا په نیم سات کې لیا یو سات کې مونږه لینډ لاین لیا هغه ځای ته ځان رسو چې کوم ځای کې ټلیفون موجود دی زمکي ټلیفون او انټرنیټ البته هغه به حال دی لکه زه اوس چې تاسو سره خبره کړم نو دا لینډ لاین لیا زمکي چې کوم انټرنیټ سرویسز دی خدمات دي دا هغې د لارې زه بیا تاسو سره خبره کړم. همدارنګه موږ وقفې سره ورځو ولته احوال راخلو بیا ځان را رسو انټرنیټ زایتا او معلومات تاسو سره شریکو.
شنوار صاحب په سوشل میډیا کې خواله رسنیو کې د سټډيري ویډیوګان مخې ته راځي چې خبرې شي د خلک د ډولونه وهي او د جرګې په خوا روان دي، لیکن ځینو کسانو دا هم ویلي دي چې پولار کې ځای ځای پولیس دروي او ځینې کسان نه پریشتي. ستاسو معلومات څه دي؟
زما معلومات خدا دی چې کوم دا علاقه چې دا کوم ځکه چې جرګه ده ریګیل الما دا بالکل پېښور سره جوخته ده، یعنی په پېښور کې کوم ځای کې لار نه ورته تړل شوی او نه پولیسو څوک رایسار کړی دي. البته د پېښور نه بار چې کومې ضلع دي لکه ما ډېرو کسانو سره خبرې وشوې دا کواټ چې کوم ټنل دی دا ورته تړل شوی دی، نو په متبادل لارو باندې داسې په غرونو باندې خلک راوړي پیاده را روان دي. او دې د پورې چې ما یو کس ولیدو چې هغه بالکل خیب لخپې روان و، مطلب دی چې هغه چپل یا بوټان نه و اچولي او داسې پیاده په سرک باندې جمرود په سرک و روان و، هغه د پی ټی ایم خولۍ اچولې وه. نو مطلب په یو نه یو لار باندې خلک خامخا دلته ځان را رسوي. په پېښور کې د ننه کوم بندیز نشته چې موږ څومره سرکونه وکاته، کومه مین لار ده د پېښور نه چې کومه جمرود ته تلې په دې باندې هیڅ قسمه رکاوټ نشته، نه پولیس څوک رای ساری. او د پېښور نه بار لکه وزیرستان بنو داسې دره دمخیلو کې او په دې ځایونو کې په بیا بیا دوی ته رکاوټونه جوړ شوي. او اوس چې موږ هلته کې ځینې منتظمینو سره خبرې وکړې، دوی بنیادي غوښتنه هم دا وه چې اوس خو د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سره موږ ولیدل دغه جرګې ته اجازه میلاو شوه، نو په کار ده چې د پېښور نه بار کومو ضلعو کې کوم کسان ریسار کړل شوي دي چې د هغوی مخه ونه نیول شي او دغه دوو درې ورځو لپاره دلته راورسي.
ډیره مننه فرهاد شینوارې چې د جرګې له حاله مو د ازادي راډیو اورېدونکو خبر کړل. په همدې مسله کې پاتې شو، شغل شینواری وویل چې داسې کسان هم د جرګې په خوا روان دي چې یبل پشي دي او د په منظور پښتین هغه سمبولیک سره خولې په سر ده او د جرګې ځای ته ځانونه رسوي. د دغه غورځنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسید ازادي راډیو ته وویل چې په جرګه کې د خلکو د ګډون د مخنیوي له هڅو سره سره ګڼ خلک لا هم د جرګې ځای ته روان دي او ځینې کسان هلته رسیدلي دي، خو د ده په وینا ګڼ قومونه جرګې ته په لاره دي. د جرګې یو شمېر ګډونوالو وویل چې د جرګې تر ځایه د دوی سفر له کړاوونو ډکو. په دې اړه تفصیل لرو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ غړي ګلبدین مسید ازادي راډیو ته وویل چې د پلان له مخې باید جرګه د اکتوبر 11 سهار مهال پیل شوې وای، خو دا چې د خیبر پښتونخوا امنیتي ځواکونو په پنغالي کې ترتیب شوي تنظیمات ګډوډ کړل او ګڼې پرګنې لا هم په لاره دي، نو له همدې عمله به په لږ ځنډ جرګه پیل شي.
په جرګه کې خډر خلک موجود دي او ان شاء الله سخت فیصله به هم کیږي. جله کا فیل نورې مر پلاری دي د سویلي وزیرستان د بنو کرک لکی مروت دا چې کومه فیل روانه دي کې ری شي د دې لپاره لګ نور هم شروعات لګ لیټ شي.
د جرګې اعلان شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ غړي او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې د مراسمو پر مهال کړی و. ښاغلي پښتون ویلي و چې په جرګه کې به ولسونه او د هغوی راغلي استازي د دوی له لوري د پښتنو پر وړاندې د شویو ظلمونو او ناروا په اړه د هر اړخیزو معلوماتو تر وړاندې کولو وروسته د خپل برخلیک په اړه پریکړه وکړي. د اکتوبر په 15مه د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي ځواکونو د دغه ایالت په ریګی لل مسیمه کې د جرګې په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره هلته لګول شوی خیمه وسوځولې، د دوی درې ملګري ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر په پنغالي کې د وژل شویو د جنازې په مراسمو کې خبرداري وکړ چې پښتانه به د خپل یو شهید وینه هم چاته ونه بخي. د پښتون ژغورنې غورځنګ لوري د رابلل شوی جرګې یو شمېر ګډونوال وایي که څه هم ډیر په مشکلې د جرګې ځای ته ځانونه رسولي، خو خوختي چې په جرګه کې فعاله ونډه لري. د کورمی اوسیدونکی حیدر عباس او د سوات اوسیدونکی روشن علي سوفزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
کورمی والم د لار روان دي، ډیر مشکلاتو په سر دي او دیو جن چې ټنل هم بند او مختلف لارو کې ته مشکلات جوړ کړي وو. شکر دا اوس خلک راوتي دي او په د نورو لارو مشکلو لارو خو ځانونه رسوي.
پدې مال قومي عدالت په جرګه پندال کې موجود ما د خلکو جذبه چې هغه دینی نه کاغه ماشوم دی کاغه بوډا دی کاغه ځوان دی او ان شاء الله امید لرو چې دا جرګه چې دا قومي جرګه دا لوی جرګه چې دا د پښتنو د امن او د پښتنو د ترقی سبب ګرځي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ را بلل شوی جرګې ته د عدالت نوم ورکړی، ویلي دي چې پکې به ولسونه په قاطع توګه په دې پریکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي بیا یو خبري غونډې ته ویلي چې دوی له جرګې څوک نه منع کوي، خو دا چې پی ټی ایم د عدالت یا محکمه بولي نو لا له وړاندې عدلي نظام موجود دی او د داسې بل نظام اجازه نشي ورکول کېدی. دغه پاکستانی چارواکي همداراز تور پورې کړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره له بهرنیو هیوادونو مالی مرستې کېږي او د دوی د ریاستي ادارې پر وړاندې سپکه لهجه کاروي چې له کبله یې پرې بندیز ولګول شو، خو پی ټی ایم بیا دا ډول تورونه بې بنسټه بللی دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یک شنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العمل نه راوپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي.
اوس هم د پښتنو د قومي عدالت د جرګې په اړه د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو څرګندونې.
جلوت خان، شمالی وزیرستان، این شلا دے اللہ پاک پس پازل سارا میرزا احساساتی چے دا جرگاو کامیاب اوی دے خدای پا پازل سارا چے دا غا خال کیما پایسالا وکو آ پایسالا دے میرزو سے غنڈے پا خیر وی آ پایسالا دے اللہ پاک وکو چے بے خیری و نوی پے کے میرزو سے خیر پے کی وی خو این شلا میرزو مد لاری چے دا جالا چے کیما سایی پایسالا دو وکو آگا کیو وو برای وی لارای و نوی
پلیارو چه مشکلاتو رکاوتنا
پلیارو میشتا مانا دمرا مشکلات و دمرا چه میشخو یه غالری اپا کانویی رواتلی باز پلیار که پلیسر تا مختاوی چه گاڑی ارنا گوٹ کرل پا چرتن خال که پی که ونی والا چل یاری بند کڑی وی پاکا چاپا گاڑی واری لیاری وی نرواتلی.
صدر مقرب خان مسعود تحصیل سر اروغا، انشالا دی پشتانه په تاریخ شدا خبر ادو چې د جرګې ډېر لوی اهمیت او ډېر ترتیب یې دی او موږ امید دی چې پښتنو په یو اخلاقیږي په یو اتفاقیږي په دغه اتفاق باندې که خدای کړل موږ به داسې فیصله کړي د ځوند پوره چې هغه بالکل پرهمن هوي او اسلامي هوي او هر څه شرایط پښې کې راوي. ګټینه ورته وچول هغه په غره باندې ووشتل او داسې په هر یو غته ډېرو کوټینو خو بیا غې باوجود تمام پښتنو روغلل او دغه مندون شنن ازیر دی.
د مون عمر او مراد سکی افریدی د خبرونو مرکزی صدر یم او د 11 اکتوبر د مناسبت په پروګرام روغلی یو خو موږ د خور او په د خور چې د هر زیلینه د پښتونخوا د جنوبی او شمالي ناروغلی مرمنو له موږ ویلکم یو هر کله ورته هر کله روشي موږ د دوه خدمت کوي او دلته چې د کوم خدمت کې دون کوي یا به ان شاء الله موږ په سر دی او موږ وته لوس په نومو ولول بازه موږ سره لاس وتور دې ټیم ځای کړل چې کوم انتظامات پنځور زده مخکې په کورو موږ نن شروع کړی دي. البته نن دومره سرجرو چې کم اس کم انسوګیس نشته داس دوز نشته لري بند دل وسم شته په 3 ام پی او کې چې کوم مشرون یې موږ نیولې دي هغه وسم چې کوم د بجلونو کې پروت دي په کور دو چې جرګې موږ سره وکی او د جرګې عزت ورکړي چې کم اس کم مشرون دې موږ رو پریګ دي چې دا ثبته کی چې موږ دلته نیټن کولو کړل موږ دلته واتس اپ کولو کړل موږ لیرو کې بندیزونه ملره کړ موږ هغه په 3 ام پی او کې چار چمره مشرون گیر دي هغه موږ رو خلاص کړو به جرګه کامیاب وي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
واشنگتن وی ډیر هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخي جګړې مخه ونیسي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وی واشنگتن تر اوسه هڅه کوي چې په منځني ختیځ کې د وی پراخي جګړې مخه ونیسي او له اسرائیل غوښتي دي چې د بیروت په مرکزی برخه کې له وروستیو بریدونو وروسته چې 22 کسان پکې ووژل شول د ملکیانو ساتنه وکړي. بلکې دغه څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړه چې اسرائیل په بیروت کې په بریدونو کې دوه ودانۍ په نښه کړې وې چې بشپړې ویجاړې شوې. بلینکن په لاوس کې د ختیځې آسیا له سرمشریزې وروسته خبر اعلان ته وویل چې واشنگتن په سیمه کې د یوې پراخې جګړې د مخنیوي لپاره جدي هڅو ته دوام ورکوي او زیاته کړه چې دا ډېره مهمه ده چې اسرائیل دا ترلاسه کړي چې د جګړې په مهال ملکي وګړي خوندي دي. د آزاد اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د لبنان یو شمېر سرچینو ویلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه د حزب الله یو جګپوړی غړی په نښه کړی دی. دا له تېرې میاشتې راهیسې لکله چې اسرائیل د لبنان پر جنوبي برخې د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې په وړاندې بریدونه پیل کړي. په بیروت کې دریم لوی برید دی. پر لبنان د اسرائیل د بریدونو له تېزېدو سره په سیمه کې د یوې بشپړې جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا متحده ایالات حزب الله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې بیا د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله همدارنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. د دې هېواد د جنوب ډېره برخه هم په کنټرول کې ده. پر بیروت له دغو بریدونو وروسته د حزب الله اړوند المنار ټلویزیون وویل چې په برید کې د حزب الله د امنیتي لوړ پوړي چارواکي وفیق صفا د وژلو هڅه شوې وه چې ناکامه شوه. د دې ټلویزیون د راپور له مخې صفا د برید په مهال په نښه شوو ودانیو کې دننه نه و. امنیتي سرچینو وویل صفا د حزب الله د اړیکو او همغږۍ د څانګې مشري کوي چې د لبنان له امنیتي ادارو سره کار کوي. پاین هلکې حزب الله پرون پنجشنبه پر اسرائیل خپل توغندوی بریدونو ته دوام ورکړ او د اسرائیل دفاعي ځواک وویل چې د اسرائیل پر لور الوزول شوی څو بی پیلوټ الوتکې راغورځولې دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو سوله ساتي ځواک پرون وویل چې یوه اسرائیلي ټانک په النقر ښار کې د دوی پر مرکزي دفتر په برید کې د څارنې یو برج په نښه کړی و چې په نتیجه کې یې دوه سرتیري ټپیان شول. د ټپي شوو هویت نه دی څرګند. د ملګرو ملتونو سوله ساتي ماموریت په یو بیان کې همدارنګه وویل چې اسرائیلي ځواکونو د دوی پر یوه نږدې پټ سنګر چې سوله ساتو ځواکونو پکې پناه اخیستې وه په برید وکړ چې موټرو او ارتباطي سیستم ته زیان رسولی دی. فرانسې او ایټالیا دغه برید غندلی دی. ایټالیا دفاع وزیر ګایډو انکریستو له اسرائیل غوښتي دي چې د دغه برید په اړه چې د ده په خبره هغه تېروتنه نه وه توضیحات ورکړي، او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت هم د دغه پیښې په اړه له اسرائیل څخه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي، نن د اکتوبر 11مه د کمکیو نجونو نړیواله ورځ ده. نړیوال دا ورځ داسې وخت لمانځي چې په افغانستان کې دننه ډېری نجونې ماشومانې د بېلابېلو لاملونو له امله له خپلو حقونو بې برخې دي. فیروزه عزیزي تفصیلي راپور لري.
په افغانستان کې د ماشومو نجونو د ژوند بدمرغۍ حتی د دوی د پیدایښت له ورځو پیلېږي. ځینې میندې په ځانګړې توګه د کلیوالو سیمو اوسیدونکي وایي چې د خپلو میړونو د کورنیو لخوا د لوڼو د زیږولو له امله اکثرا له ګواښ، تاوتریخوالي او رواني فشار سره مخ کیږي. د میدان وردګو ولایت د اوسیدونکي چې د څلورو لوڼو او یو زوی مور ده او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه کاله مخکې د څلورمې لور زیږولو له امله د خپلې خسرګنۍ لخوا له نامناسب چلند او خبرو سره مخ شوې ده.
لکه چې زوی مې زیږوي میګه ولالې او اینې توې وای چې د شکر باسې چې من کار زوی سوې ده، او لور کې سوې و دغه کور نه وتلې و دغه له وایې چې زیږولې هغه وایې ته چې لور دې خدای درته درکړې ده، د خدای نعمت دې چې هغه ته داسې پاګه باندې خپل مور ته کانځل کړو، او وایې چې څه کوم دغه وایې دا لور ته مسجد ته بورو نه دلته زما په کار نه راځي.
دا یوازې د دې میرمن کیسه نه ده، بلکې په افغانستان کې ډیرای مېندې دا شان وضعیت سره مخ شوې دي. ان د افغانستان په ځینو ولایتونو په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو کې کله چې یو میرمن یوازې لوڼه وزېږوي، خاوند پرې بن یا دویم میرمن هم راولي او د زامنو پیدا کولو په نیت دویم او دریم ودونه کوي. دا په افغانستان کې د انجونو لپاره د ژوند د دودیزو ننګونو یوه بیلګه ده. افغان انجونې د دوی په خبره له همغه ماشومتوبه په کور او ټولنه کې د دوی د جنسیت له امله له توپیري چلند سره مخ وي، تر هغې چې له دنیا سترګې پټوي. د کابل ښار اوسیدونکي نه کلنه بهشتا ده چې وایي روان حالاتو یې راتلونکي ته هیلې مړاوې کړې دي. دا وایي له دې امله د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې کال وروسته به له شپږم ټولګي پورته بیا ښوونځي ته د تګ او زده کړو اجازه ونه لري. بهشتا داسې وخت خپلو هیلو د مړاوې کېدو او راتلونکي ته یې د اندېښنو خبره کوي چې ملګرو ملتونو سږ کال د اکتوبر 11مه د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې موضوع راتلونکي لپاره د نجونو لید په نوم نومولې ده. په افغانستان کې د ډیرو نورو ناخوالو تر څنګ له تیرو دریو کلونو راهیسې له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن سوي، ډیری نجونې یې له منځنیو او لوړو زده کړو محرومې کړي او په کور کې نولي، چې دوی آن له رواني فشارونو سره مخ سوي دي. د لوګر ولایت اوسیدونکي او د اتم ټولګي زده کوونکي دیارلس کلنه نګینه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره له زده کړو محرومه سوې، ازادي راډیو ته وویل پر زده کړو د بندیز له امله له بېلابېلو رواني ستونزو سره مخ سوې ده. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د زده کړو سربیره په تیرو دریو کلونو کې دوی له تفریح او ورزش راګرځولي او آن له محرم پرته یې پر تګ راتګ هم بندیز لګولی. دغه شان د طالبانو حکومت د امر بالمعروف په نوم نوي قانون کې د نجونو او ښځو غږ هم اورد بللی دی، چې افغان ښځې او نجونې نړیوال او حتی دینی عالمان یې له ټولنې د ښځو او نجونو بشپړ محوه کول بولي، خو طالب چارواکي په بشپړ عملي کېدو ټینګار کوي. د افغان نجونو د ژوند د ناخوالو کیسې یوازې په دې محدودیتونو او بندیزونو نه خلاصه کیږي، بلکې نور بېلابېل لاملونه هم شته چې دوی د ژوند په لومړنیو پړاوونو او کم عمر کې د بدمرغیو زغم ته اړ ایستي دي. له دې شمېره یوه موضوع د کورنیو او په ټوله کې د هیواد د اکثریت نفوس بد اقتصادي وضعیت دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې لس کلنه سعیده چې له خپل پلار سره د دغه ولایت سرخرود ولسوالۍ کې د خښتو په بټیو کې کار کوي، وایي مجبوره ده د خپلې کورنۍ د نفقې ګټلو لپاره له خپل پلار سره دا درانه کارونه ترسره کړي. سعیدې ازادي راډیو ته وویل په افغاني ټولنه کې ناوړه دودونه او د جنسیت پر بنسټ د نجونو پر وړاندې توپیري چلند ډیری وخت آن د دې لامل کیږي چې کورنۍ خپلې لونې په کم عمرونو کې ودوي، په بدیو کې ورکوي او یا هم له ماشومتوبه د چا په نوم کوي. د بشري حقونو ماشومانو په ځانګړې توګه د ماشومو نجونو د حقونو ځینې فعالان په دې باور دي چې د دغو ټولو بدمرغیو سرچینې په کافي اندازه د سواد نشتون، اقتصادي ستونزې او په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري پر نجونو او ښځو بېلابېل بندیزونه او محدودیتونه دي. له دې ډلې د رواداري په نوم د بشري حقونو سازمان مشر شهرزاد اکبر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د نجونو پر زده کړو بندیزونو د کم عمر نجونو د ودونو کچه نوره هم پراخه کړې ده.
د دختره د افغانستان یک وضعیت بحرانی در وضعیت روانی یک کودکای دختر تاثیر داره. په افغانستان کې په ټوله کې د نجونو او بیده ماشوم نجونو وضعیت کړکې چنده، چې دا حالت دوی پر رواني حال او تبند دوی پر راتلونکي کې ډېر جدي اغېز لري. بل د زده کړو د بندېدو له امله اوس د کم عمره یا وړو نجونو د ودونو کچه زیاته شوې او له بده مرغه دوی تر وخت وړاندې د اجباري ودونو قربانیانې کېږي.
میرمن اکبر وایي په کار ده چې نړیوالې ادارې په افغانستان کې د عامه پوهاوي او اسانتیاوو برابرولو لپاره خپل د کار تمرکز زیات کړي. د یادونې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې ازادي راډیو هم د نجونو د ښوونځیو تر بندېدو وروسته په کم عمر کې د نجونو جبري ودونو په اړه راپور درلود، چې په هغه کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر واده سویو او کوزده سویو کم عمره نجونو د خپل تریخ ژوند کیسې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې یو انسان د زیږون له وخته تر 18 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي، چې افغانستان په 1993 لمریز کال کې ورسره یو ځای سوی دی. نن د اکتوبر 18 نیټه ده. ملګرو ملتونو دا ورځ د نجونو ماشومانو نړیوالې ورځې په توګه نومولې. دغه سازمان په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 په خپل عمومي اسمبله کې د اکتوبر 18 د نجونو ماشومانو د نړیوالې ورځې په توګه نومولې او ویلي دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانځنې موخه له ماشومتوبه آن تر پیغلتوب او تر هغه وروسته هم د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د نجونو نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراعاتول دي. ملګرو ملتونو لوړان دی په دې اړه په خپل وی پاڼه لیکلی چې د نجونو نننای نسل په غیر متناسب ډول د اقلیم د بدلون، جګړو، بیوزلۍ او د بشري حقونو او د نړیوال کړکیچ لامل اغیزمنې سوي دي. د دغه سازمان په خبره د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې ډیری نجونې لا هم له خپلو حقونو څخه بې برخې دي، حتی د انتخاب حق نه لري چې په ټوکو یې د دوی راتلونکی محدودوي. خو ملګري ملتونه پر دې هم ټینګار کوي چې دا مهال په نړۍ کې 1.1 میلیارد نجونې د لوړو وړتیاو درلودونکي دي او په ټوکو یې که په ټولنه کې د نجونو ماشومانو دوامداره ملاتړ وسي په بیلابیلو ټولنیزو، سیاسي، بشري او سوداګرۍ په برخه کې به د پام وړ او ګړندي ظرفیتونه رامنځته